السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2018 کال د جون د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو. پاول خبرونه لابوریوال کاکړ اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د تورخم پوله نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شوه. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې ایښودل شوي پیسې کمې دي او روس وایي په شام کې د رژیم بدلول به کېدای شي په دې سیمه کې لوی ناورین رامنځته کړي. اوس بشپړ خبرونه. د تورخم پوله نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانیستل شوه. د ننګرهار مطبوعاتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې دروازې جوړول کار ولاړ دی او یوازې د قانوني اسنادو لرونکو پر وړاندې یاد پوله پرانیستل شوې ده. همدارز د خبر ایجنسی تحصیلدار غونچه ګل نن مشال ریډیو ته وویل
دا بیگا منگا 11 بجے بھی ذرا پری بارڈر مانے جو کرنے سے وہ میجر سے ملو شو اور اگین پسندہ پیسر ہوگا جی سار با خیر اثر گیٹ کو لاوے گی خدا کا پاسپورٹ ہو اور آداری افغانستان دا سینڈ ضروری ہے دونوں طرف طرف روانی تھی اور دیدی طرف روانی
دا پوله 15 ورځې وړاندې هغه مهال وتړل شو چې په تورخم کې د پاکستان لخوا د یو نوي دروازې د جوړولو پر سر اختلاف لامل د دواړو لورو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې. بلخوا افغان حکومت پریکړه کړې چې یو لوړ پړی پلاوی به د تورخم پر شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیر الله آزاد د جمعې پر ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې د تورخم پر شخړه د خبرو لپاره د دې وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته ځي. دا لغه وروسته ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د تورخم شخړې هوارولو لپاره د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی ته بلنه ورکړې ده چې اسلام آباد ته ورسي. د بر مومند ایجنسی په بایزو تحصیل کې د شخصوي بارودو چاودنې درې ماشومان ټپي کړي دي. د لوی ځواکونو د مومند ایجنسی په وینا دغه چاودنه د بایزو په لشکر کلي کې هغه وخت شوې چې ماشومانو په یو خالي میدان کې لوبې کولې. چا د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان د پنجاب په ملتان کې پولیسو هغه میرمن نیولې ده کومې چې ګمان کېږي پر یو کس تیزاب غورځولی و. پولیس وایي دوی د مومل مای په نامه د میرمن نیولې ده کومه چې واده کړې او څلور ماشومانو مور ده. د دوی په وینا د میرمنې پر صداقت نومې هغه کس تیزاب غورځولی چې ګمان کېږي له دې سره ناجایز اړیکې وي او دې ورسره واده کول غوښتو خو هغه ورته انکار کړی و. د ملتان د روغتون مشر عاشق ملک ویلي چې د صداقت بدن په سلو کې 60 برخې سوځېدلی. په پاکستان کې هر کال داسې په سلګونو پیښې رامنځته کېږي چې نارینه پر میرمنو تیزاب غورځوي خو دا یو نادره پیښه ده بلل شوې چې میرمنې پر نارینه تیزاب غورځولی دی. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې ښودل شوي پیسې کمې دي. دوی اندېښنه ښودلې چې تیر په څیر به دغه پیسې هم نیمیم پرمختیایي کارونو ونه لګول سي. د مشال راډیو خبریال وایي تیر ورځ په اسمبلۍ کې پر بجټ د بحث پر مهال د فاټا د پارلمان غړو وویل چې په قبایلي سیمو کې د خلکو کورونه، تعلیم، کاروبارونه، هسپتالونه او د ژوند نورې اسانتیاوې د تراګرۍ څپو له منځه وړې دي. د دوی په وینا په ان اف سي وارډ کې دې هم قبایلي سیمو ته برخه ورکړل سي او کلنی مالیاتي بجټ دې زیات کړل سي. د یادونې وړ ده چې د 2018-19 مالي کال په بجټ کې پاکستان د قبایلي سیمو لپاره 21 روپۍ ایښي دي. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځینې ستانسوي کډوال وای د راشن په اخیستو کې یو شمېر مشکلات لري. د خلکو نن مشال راډیو ته وویل چې په سخت ګرمۍ کې روژه په خوله ټول ورځ راشن ته په کتارونو کې ولاړ وي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د راشن ورکولو په ځای کې دي د راشن ورکوونکو کسانو شمېر زیات کړي.
امون نو مالا نور دای ځان هغه کلی سره تعلق لاره او میر سالویر پنځور د شي جپس وطن ته لوري یو وطن په درجه شه حکومت په چار واجی میشته پر جنا مخته د غارشن پاین کوس کړای وای رشن پاین کی میشته کوس کړای د دمو ته سرین دمرا تکلیف دی یو دا میډه گایز رغلی و درشن د بوسنه او بیا بیا جواب سبوت و انټری کې ځای نه رغلی.
د شمالي وزیرستان د اغیزمن سویو کمیټې مشر نثار علی خان تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې د وزیرستان ته ستنې سوي یو شمېر کورنۍ بیرته بنو ته ځکه ورغلي دي چې د ده په وینا انظامي ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابر کړې. په کابل سیمو کې د قدرتي افتونو پر وړاندې د مبارزې اداره بیا وایي چې دوی د دې لپاره خپله پوره هڅه کوي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به روسي وسلو او جنگي هلیکاپټرو د ترلاسه کولو لپاره په ماسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې له روسانو سره یې مثبتې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي د جمعې په ورځ د روس انټرفیکس خبري اژانس ته وویل چې روسانو ته یې د خپلو غوښتنو لیست سپارلی دی. حکمت خلیل کرزي څرګنده کړې چې یو پلاوی به یې راتلونکې میاشت مسکو ته ولاړ سي. د بلجیم پولیس وایي دوی 12 کسان په دې تور نیولې دي چې په دې ملک کې د نورو بریدونو منصوبې جوړولې. پولیسو نن وویل چې دوی له 40 کسانو پوښتنې ګرویژنې کړې دي او 12 یې پکې نیولې دي. د بلجیم یو رسنۍ ویلي چې په دې نیول سوو کسانو کې ځینو په دې اونۍ کې د بریدونو پلان جوړ کړی و. او روس وایي د شام د حکومتي ځواکونو پر ضد امریکا هوایي بریدونه پاره دوی خبرداري ورکوي او وایي چې په شام کې د رژیم بدلول کېدای سي په دې سیمه کې لوی تباهي رامنځته کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ورون دغه څرګندونې د امریکا د هغه داخلي یادښت پاړه وکړي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لسګونه کارکوونکو د شام د ولسمشر بشار اسد پر ضد د هوایي بریدونو ترسره کولو غوښتنه کړې وه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې بورې وال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې نن سهار د تورخم دروازه تر 15 ورځو پس ته هر قسمه تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. خلک سوای
بدی مان دي زمنګ بالکل په کور کې د روزي درک نه لګیدو. دا لار چې ګلاو شو زمنګ ټول کار روزګار هم سم شو او نن د خیره ګډ ګلاو شو نو ټول لپاره دا خوشخبری ده ان شاء الله چې ټول دکانداران بم راشي.
د خیبر پختونخوا حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د تعلیم لپاره 111 ارب روپے مختص کړی دي چې د نورو صوبو پر تلا زیات دي. کارپوهان وای د شمالی وزیرستان کډوال وای په سخت گرمی او روژه کې په خوراکي مرستو ترلاسه کولو کې مشکلات لري.
دا تکلیف ته جدان یا رشن تا روشی دیتی پلین شو ورته وی لوړ وی لوړ وی لوړ 2 ghante 3 ghante 5 ghante ځان چې کا سون چې زیوت شي دیتی او د خلک تکلیف نه وي سګ دراز ماک نارسی سي ډېر لړ لړ وته نه نارسی.
په نيزه خبرونه سروې کې له عابده جیلانی سره خبرې لرو.
د سلور سلو کار د پای وخت باندې پزات باندې کومه نو ګران خدا خو زه په خوشحالي لم چې دا لومبه زنانې مته شې د کې پیکس چې زه د ګروسري د کاروبار کوم.
پروگرام جمهوریت هم اوریدل مهیروي. دا مشال ریډیو دا د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې نن سهار نه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړل شوې ده. دوی وای دغه فیصله تیر شپه په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرو اترو وروسته شوې ده. په تورخم کې سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه خلاص شوي دي او دواړو خواړو ته د مالونو ډک په سلګونو ګاډي اوښتي دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرحه چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کامیاب خبرو تر وروسته د نن سهار نه د تورخم دروازه شپه ګرځې پس د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص کړای شوې ده او دواړو خواو ته ایثار شوی خلک او د مالونو ډک ګاډي روان کړای شوی دي. اول د افغان لوري نه په سلګونه ګاډي پاکستان ته را داخل شول او بیا دې اړخته جمع شوی د مالونو ډک ګاډي هم په تورخم دروازه افغانستان ته واړېدل. په تورخم کې سرکاري دفترونه خلاص شول او تجارتي هلې ځلې هم پکې بحال شوې. د تورخم دروازې د خلاصېدو په حقله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار ونچګل مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد نه ډایرکشن راغی او دلته بیا بي سره مونږ هغه خوشۍ سره د خپل هغه خفګان چې شوي وو که نه نو هغوی سره ملو شو نو هغوی سره بیا بېګا مونږ ملو شو یو بل تن دواګانې وکړلې په دې کومو شهیدان چی شوی دی اگه نه پس پخه په خوشاله سره مونږ دا خبره ختم صورتحال لا دی چې بس تاسو پخپلې نه څه قسمه پابندی نشته گاڑی روان دی خلکم روان دی ته خدای تعالی دنیا را چې خلکو د پاره د ټریپک د پاره دغه پاسپورت او راداری دغه د افغانستان د سند ضروری ده او هغه کوم بیګا ورته د شپې اتلو کړه کان چې ځان نه ورځي خپل ډیوټه ای پی ای کسٹم نادرا هر څه شروع دی
د افغانستان لغمان ولایت نه تورخم ته راغلی یو تن عبدالله د تورخم دروازې د خلاصې دو پاړه خپل احساسات سداسې شریک کړل
پاکستان کې خوشون تیریږي خو وخت تیریږي تقریبا زه وړو کې غټ لوی پاکستان کې شوم نو زه خو اصلا کې ما ویزه لګولې و شپږ میاشتې ویزه مې لګولې بیا میاشت تورخم ته برازي نو ما یو میاشت ورشي او زه تورخم ته راغلم او بیا واپس بیت نه خروجی ولګولم پاکستان ته هلته سبب نو مشکلات دغه مشکلات چې مریضانو هغه او هلته رشتی دي دغه وجه دغه مشکلات نو اور کې وته خو خوشاله مې
او ظاهر خان د تورخم او پیښور تر منځ ټیکسي چلوي او وای
زمونږ خدای تعالی له ستو ورځې بالکل رو رد سي بد حالو چې اغه اړو دی غاړه دواړو خلکو ته ډیر زیات مشکل بل دا خبره وا چې بدی ماندی زمونږ بالکل په کور کې د روزي درک نه لګیدو دا لار چې کلاو شو د الله په حکم دی سره د ټولو د کور د غم شروع شو او زمونږ ټول کار روزګار هم سم شو زمونږ د انا جان چې کومه وا غم سیوا شوله او نن د خیره ګډ کلاو شو نو ټولو لپاره دا خوشخبری ده ان شاء الله چې ټول دکانداران بم راشي او تورخم وسه ماشالله چې آباد شو
او یو بل تن رفیق خان وویل
ذرا فکشنواری زلدہ تورخان کے رڑا چلو ما او دلدہ دروازہ سورہ دی پنجورہ دی بند وا او ز دی طرف لاڑ ما افغانستان تے گئے وتم واپس بیر طرح کے وتم بس زرو با یونی زرو پر روز بنگٹلا بس پنجورہ دی مکارو نہ خوشحال ول نہ بس کار روزگار پیدا شو نہ بیرتا
او یو بلتن حجی اسکر چی افغانستان تروان وو وی ویل
دا خو دی خیر زای خوش چ پیدا شو کنه دی دو ملت خیر دا دو ملت یو رور یو کوردا نن سبا دا دو کور نشی گدری دو کور نشی گدری زما یو کور دل تدا دام کڑدا د دې شناخت کار داده او زه جلال آباد کې ما اوس بیرته قبل کوټه روانم دوه نه خوشاله يم لکه اندازه نه لدی
پولیټیکل چارواکو ویل چې په تورخم پوله به د گیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکوي چارواکي وایي چې د تیرې اتوار په ورځ د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د گیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې له امله وسلواله جګړه شوې وه او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په تورخم پوله د صفري نقطې نه په 30 میټره کې دننه په خپل حد کې یو گیټ لګول غواړي چې غیر قانوني تګ راتګ پرې بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي خو بیا افغان چارواکي په دې گیټ لګولو باندې خپل تحفظات لري فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تمدا د افغانستان بارنو چارو یو لوردوتبه پلاوی په تورخم کې د روسو لانجو د حل لپاره اسلام آباد ته لاشي د وزارت په وینا پلاوی د پلاوی مشری په د بارنو چارو وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی کوي خو د تک د کره نیټه په اړه معلومات ندي سرګند په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زی په رپورت کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دې وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه هغه هیواد ته ځي د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویندوی خیرالله آزاد پرون ازادي راډیو ته وویل
مسائلی که اخیراً در دروازه تورخم که شما را در مورد صحبت بکنن و
دوی به پر حقوق مسائلی چی پرستیو که در تورخم پر دروازه پیش سو خبری وکری وقوی به لپاکستانی چارواکو سره وگوری تو معلومه شی چی در پیش اولی رمانسه سوی او در حلاری چه که دلیسی پاکستان ته در روان پلاوی در تشکیل جزیات ندی ترگند او د بهرنیو چارو د وزارت دی ویندوی اسلام آباد ته د افغان پلاوی د تګ د دقیق نیټه لڅرګندولو هم ډډه وکړه خو د افغانستان د ولسی جرګې غړی نذیر احمد احمدزی وایي چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت شورا د ملي دفاع وزارت او د کورنیو چارو وزارت استازي هم شامل دي د ښاغلي احمدزی په وینا د جګړې دوام په تورخم کې روان وضعیت حل نه دی او په دې اړه پریکړه یوازې د حکومتونو له صلاحیت لوړه خبره ده
د دولت یو لوړ پوړی هیات ته ټاکل شوی ده چې د ریاست جمهور او د لوړ پوړي چارواکو په هغه باندې چې غوښتل شي هلته د خبرو لارې نه دغه موضوع حل کړي
د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر یک شنبه پر سپ تورخم کې نښتې تر هغه وروسته پیل کړی چې پاکستاني لوري په سیمه کې د دروازې جوړولو کار پیل کړ افغان حکومت دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو خلاف بللی خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې په تورخم کې د دروازې له جوړېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ ښه څارنه کیږي او د امنیت له ټینګېدو سره به مرسته وکړي. دواړو حکومتونو د خبرو له لارې د لانجې د حل غږ اوچت کړی او اسلام آباد د پنجشنبې پر ورځ کابل ته بلنه ورکړه چې د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا یو ګډ هیئت د خبرو لپاره ورواستوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ په نښتو کې چې تر چهارشنبې دوام وکړ، لږ تر لږه دوه افغان او یو پاکستانی پوځي ووژل او دواړو خواو ته لږ تر لږه شل تنه زخمیان شول.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پنجاب سیمه کې په دیروستو کې د غیرت په نوم وژنو کې په زیاتوالي باندې سینټ اندېښنه ښودلې ده. تیر ماښام د سینټ په غونډه کې د غیرت په نوم وژنو باندې بحث وشو او ویل شو چې دغه ډول وژنو او په زوره د مذهب بدلولو په پیښو کې زیاتوالی په هیڅ صورت تقبلولو وړ نه دي. د سینټ چیرمین رضا ربانی ویل باید د دې د مخنیوي لپاره ګامونه واخیستل شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
د جمعې په مازدیګر د سینټ غونډې دوران چیرمین میار رضا ربانی ویلي دي چې د پاکستان ولس کوم اړخ ته روان دی. د ده په وینا چې سینټ د روانې غونډې دوران کام ته د ویښېدو غږ ورکړی و، خو بیا هم د غیرت په نوم وژنو کې او په زور د مذهب بدلولو پیښو کې اضافه روانه ده. چیرمین میار رضا ربانی وویل چې د وروستیو کې یوې مور خپله لور ژوندۍ وسوځوله او له دې وروستو هم دوه زنانه د غیرت په نوم وژلې شوې. نو باید چې په دې معامله باندې سنجیده ګامونه پورته کړی شي. په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ولې زیاتوالی روان دی، د دې پر شا څه نفسیاتي لامل دی؟ دا پوښتنه چې مو په پېښور کې د نفسیاتو یو ماهر ډاکټر سلطان په وړاندې کې خو نو هغه وی
دا کلچر کې توشو کلچر څورته وایي دی کې، یعنی د صدیانو نه دا کیسې را روانې وي لکه د غیرت په نوم قتل کوون. نن سبا چونکې ملک یو عام فضام د تشدد زیاده دی او دا زمونگا سیما کے پاکستان خاص کر زمونگا دی علاقوں کے تکم دا ارشتا دیرش کالونا پینزہ دیرش کالونا یو عدم استحکام و دا جنگ ہونتے سیچویشن پیدا کرے شوے دے. نو دا آغا زمونگا معاشرے باندیم دیر زیاد اثرات پریوتی دی.
ہم دا شنچ مشال ریڈیو پا دیارا دا بشری حکونو دا تنظیم پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن دا شرک چیرمین کامران عارف نو پختل نو هغا اویل ترسو چی دا پولیس نظام غور جوړ نکلی شی او پا قانون عمل درآمد ونه شی دا پیخی با پا پاکستان کی هم دا غشان روانی وی. نموڑی اوی
لا این آرڈر زمون خراب شوی دی او دا ار خلق دی کسما کارونه کئی تاغی یو وجه دا دا چی دا اخبارونو که خوراشی دی من دست دا سی خاطر خواه قانونی کاروائی نکی یو کسم سراکم تا چی انگریزی که امپیونیتی وی دا یو ٹوٹل اتماسفیر اف امپیونیتی جوڑ شوی دی دی ملکی کدر خطرناک کیسو نوشی او آغا بل منطقی انجام تا اونر اسی پایی که یا جرگی وشی یا پاک پنچایت کی نی آغا فیصلی ہو کی دا پاکستان قانون نافذ کی گینا او دا یو ډیره لویه مسله ده. دی باره کې سکول غواړي زمونږ حکومت ته چې زمونږ چې کوم دا قانون نافذ کولو سیستم دی دا بیا فعال کی. دا د جرګو د پنچایتونو دا کم رجحان راغی دی مونږ ته ډېر نقصان راکړی دی سره یو امپیونیټی او فضا پیدا شوی.
د دې ترڅنګ د بشري حقونو لپاره د قومي کمیشن مشر علي نواز چوهان د ګوجرواله او ابټاباد په رنګ د پیښو غندنه کړې ده او ویلي دي چې ټول پاکستان کې په زنانو د تشدد او د غیرت په نوم وژنو کې اضافه روانه ده او زیاتې کړې چې د علاقې عالمان دي د دې د مخنیوي لپاره خپل کردار ترسره کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
مونږ ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې د تعلیم لپاره 101 لس ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د تعلیم صوبایي وزیر وایي چې د نورو صوبو پرتلې د تعلیم لپاره زیاتې پیسې اخودي دي. بلخو د تعلیمي چارو پوهان وایي که څه هم نړیوال معیار تر مخه د تعلیم لپاره پیسې کمې اخودل شوي، خو بیا هم دا کافي دي. خو دوی دریځ لري چې د نورو کلونو په شان دا پیسې ضایع نه کړل شي. نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبائی وزیر عطف خان تر مخه روان کال تعلیم لپاره بجټ د نورو صوبو نه زیات اخوده دي او سخ کال تعلیم بجټ خوشا یو سل 19 ارب روپے اخوده شوی دي. دا خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو د پرنسپلانو تنظیم جنرل سیکرټری سمیع الله خلیل وایي چې د نړیوال تناسب یا معیار سره خو اوس هم دا بجټ کم دی، خو ولې د پاکستان یا ردی صوبې چې کم حالات دي نو دا ډیر بجټ دی، خو باید دا په میدان کې د سکولونو او د ماشومانو په خېګړه ولګول شي. دا خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې تعلیم په میدان کې کارکونکي غیر سرکاري تنظیم الف اعلان ویان عمر اورگزی وایي چې د خیبر پختونخوا بجټ د نورو ټولو صوبو نه د تعلیم لپاره سیوا دی، خو باید د تیرو کلونو په شان دا ضایع نه شي او په کار ده چې هر یوې ضلع له خپل بیل بیل بجټ ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې په غټو ښارونو او ښاریو کې په سکولونو باندې کار کیږي، خو د صوبې چې کمې وروسته پاتې او لرې پرتې سیمې دي لکه جنوبي اضلاع یا نیم قبایلي سیمې یا دغه رنګ تورغر او کوهستان، نو هلته کې بنیادي ضرورتونه هم د سکولونو نشته او هلته کې هیڅ کار نه کیږي. نو باید چې کمې ضلع وروسته پاتې دي په بجټ کې دغه ضلعو ته لومړیتوب ورکړي. دا سرکاري سکولونو د استادانو تنظیم مشر زیاته کړه کچره دا پنګه او بجټ په صحیح او په صحیح وخت باندې ولګول شي نو دوی تمه څرګنده کړه چې هم په دې یو کال کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې 50% پورې ښه بدلون راتللی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري ملازمینو تنخواګانې د 10% په ځای 14% ته د رسولو اعلان کړی دی. تېر ورځ په قومي اسمبلی کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د خزانې وفاقي وزیر ویلي چې په ټرکټرو د سیلز ټیکس شره د 10% په ځای 15% او په یوریا سرې د سیلز ټیکس شره د 10% په ځای 15% شوې ده. د ذکر ده چې حکومت د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د 3,300 روپو نه زیات قومي بجټ وړاندې کړی و. تفصیل له اسلام آباده احمد الله راکوي.
د خزانی وفاقی وزیر سینیټر اسحاق ډار تیر ورځ په قومي اسمبلی کې په بجټ د بحث راغونډولو په مهال وویل چې په ملک کې د فصلونو کرلو او ریبلو لپاره مشینری په درآمد کولو د کسٹم ډیوټي ختمولو سره سره په یوریا سرې د سیلز ټیکس شره د 10% په ځای 15% کړې شو. د نوموړي وینا وه چې د زمیندارانو لپاره د ټیکټرو په درآمد کولو سیلز ټیکس د 10% په ځای 15% کړې شو. دې ترڅنګ د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% په ځای 14% اضافه منظوري ورکړې شو. د ان اف سي ایوارډ په حق لا د اساق دار وینا وا چې صوبایي حکومتونو سره به په ګډه زر تر زر نوې ان اف سي ایوارډ پای ته رسولې شي او د فوز په ضرب عزب عملیاتو کې د مصروفیت لوجې په ملک کې مردم شماری د ځند ښکار شو. په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات استاد ډاکټر میراج الحق د حکومت لخوا په بجټ کې د زراعت څنګه لپاره پورته کړې شوی ګامونو په حق لوایي
کوم چې اقتصادي جایزه ده د تیر شوی فیسکل ایئر نو پاوکی چې زمونږ کم اگریکلچر چې کم گروت لا غنی کیتی وو نو د دې وجې نه حکومت دا خبره ډیره زیاته کریټیسایز شوې ده. دغه وجه ده چې دې حکومت په دې بجټ کې زراعت ته پاره دا سی پروجیکټ هغه اناونسمنت وکړو په دوایانو باندې دغه شانتي په تخم باندې په سره باندې دغه شانتي کم مشینری چې راځي پاکی ټریکټر دی هغه باندې هغه سیل ټیکس او دغه شانتي کم چې امپورټ مشینری ده هغه باندې کسٹم ډیوټي هم کم کړی ده. نو دا د حکومت یو خو اقدام دی او خدا په نیک نیتۍ سره وشي او دا عملی کړی شي نو روان کال کې کو موسمی حالات خي نو اگریکلچر کې گروت کې دی شي او کم لاس کې شوی دی نو هغه ریکور کې دی شي.
د ذکر دا چې حکومت د روان میاشتې په درې منیټه د 4,300 روپو نه زیات قامی بجټ وړاندې کړی و چې پکې د زراعت څانګې لپاره 341 روپۍ، د توانایي څانګې لپاره 380 روپۍ او د دفاع لپاره یې 850 روپو نه زیاتې مختص کړي وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان به کورشوي خلک شکایت کوي چې په سخت ګرمۍ او روژه کې د خوراکي موادو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وايي په اوږدو اوږدو کتارونو کې تر ګنټو ګنټو ولاړ وي. په دوی کې هغه کسان په ځانګړي توګه زیات شکایت کوي چې وزیرستان ته ستانه شوي دي خو د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره واپس بنو ته تللي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې موجود راشن سنټرو کې په نمبر ولاړ د شمالي وزیرستان کډوال وایي دولت ته په کار وای چې روجې میاشتې راشن یې د روجې نه وړاندې ورکړې وي، ځکه چې د دوی په وینا د روجې په دې سخته ګرمۍ کې په راشن اخیستو کې په ګنټو ګنټو په نمبر ولاړ وي چې د زغم نه بهر دی.
دا تکلیف ته جدان راشن ته روشي دي ټیپل نشه ورته ویلوړ 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 دوه ګنټې درې ګنټې پنځه ګنټې دا ورته تیرې کې ځان چې کسون چې زیات شي تیو د خلق ته تکلیف نه وي. سګ در ازماک نارسی سګ د بلزی نارسی ډېر لړ لړ وطن نارسی
دلته دا د نه دوه درې ګنټه مشي چې وی لوړیا دا د وشي چې کسون در ډېر شي خدای نه به د خلق زر زر ختم کوي.
په دې موکا په زیات شمیر کې هغه کسان هم موجود ول کم چې شمالي وزیرستان ته ستانه شوي او د راشن اخیستو لپاره بنو ته واپس راغلي ول. دوی وایي تګ را تک په انټری سره ډېر په مشکله کېږي، سو دوی لپاره د وزیرستان میرانشاه او میرعلي کې راشن سنټرې جوړې کړي.
همون مالا نور دای ځان نګر کلی سره تعلق لاره او میر سالویر پنځبر دشي چې بس وطن ته لوړي وطن په دره جاشه حکومت په چار واجی مشته پر ځان مخ ته د راشن پاینټ کوس کړای وای راشن پاینټ یې مشته کوس کړای دی. دمو تاثیرین دمره تکلیف دی یو دا میډه گایز رغلی و د راشن ته بوسنه او بیا بیا چې واپس ثبوت و انټری کې ستا ځاګه رغلی
میرو د میرمشان رغلی پر راشن پسې مشته چې د مهرباني وشه چې مشته په خپل وطن باندې راشن ملوي جې راځو خدای رضا مشکلات چې په لاره باندې انټری وکړ راځو خامخا تکلیف او مشکلات د نمې ګډ روندې په لاره باندې ارتي تکلیف ترته
بنو کې راشن ورکول او عمل اوای. دوی په وزیرستان کې واپس تانه شو خلکو لپاره هلتا د سنټرو جوړولو درخواست کړي خو لا منزور شوه نه دی. د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو اف پی بنو مشران وای اوس کډوال په زیات شمیر کې واپس تللی، سو دوی سروے کړي او وزیرستان کې با سنټرې جوړوي چې خلک هلتا خپل د شپږ میاشتو پورې راشن یا خوراکي توکي په اسانه واخلي. شمالي وزیرستان ته د چارواکو په وینا قریبا 40,000 کورنۍ واپس شوه او دغه واپسی مرحله کې اوس تیزی راغله. چارواکي وایي هر هغه کورنۍ چې وزیرستان ته واپس شي تر شپږو میاشتو پورې به ورته راشن ورکولی شي چې د لپاره واپس شوي خلک په سیمه کې د راشن مرکزونو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکو دی لړ خبرونه لبوريوال کاکړه ورو
د تورخم پوله نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو. د ننګرهار مطبوعاتو چارواکو مشال رادیو ته وویل چې په تورخم کې د دروازې جوړولو کار ولاړ دی او یوازې د قانوني اسنادو لرونکو پر وړاندې یا د پوله پرانستل شوی ده. بلخو افغان حکومت پریکړه کړې ده چې لوړپوړی پلاوی به د تورخم پر شخړه د خبرو لپاره پاکستان ته لیږي. دا لږ وروسته ده چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې افغان پلاوی ته بلنه ورکړې. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره په نوي مالیاتي بجټ کې شدل شوي پیسې کمې دي. دوی اندېښنه ښودلې چې دا به پر ترقیاتي کارونو ونه لګول شي. د شمالي وزیرستان په بنو کې میشت او ځینې ستانسوي کډوال وایي دوی د راشن په اخیستلو کې له یو شمېر مشکلات سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان د غزمن سویو کډوالو د کمیټې مشر نثار علي خان مشال رادیو ته وویل چې ځینې کډوال بیرته بنو ته ځکه راغلي چې هلته ورته په وطن کې حکومتي چارواکو اسانتیاوې نه وي برابرې کړې. د پاکستان د پنجاب په ملتان کې پولیسو هغه میرمن نیولې ده کومې چې ګمان کېږي پر یو کس تیزاب غورځولی. پولیس وایي دوی د مومل مای په نامه دا میرمن نیولې ده. د بلجیم پولیس وایي دوی 12 کسان په دې تور نیولې دي چې په دې ملکیه د نورو بریدونو منصوبې جوړولې. پولیسو نن وویل چې له 40 کسانو پښتنې ګرویژنې کړې او 12 پکې نیولې دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بریوال کاکر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام سروې چې پکې نن د عابده جیلانی سره خبرې لرو. تر دې پروګرام وروسته یو بل هفته وار پروګرام جمهوریت هم تاسو ته وړاندې کوو چې هر هفته پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي. راځي چې واورو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي هم ساده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې له دوبۍ نه عابده جیلانی میلمنه ده. عابده په پېښور کې د درشل په نوم یو کاروبار چلوي چې کور په کور خلکو ته سودا د رسولو یو ځانګړی سرویس دی. عابده د خیبر پښتونخوا د ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز غړی یا اگزیکټیو ممبر ده او په دې وروستو کې ورته د خیبر پښتونخوا حکومت د ولنې خزینه تاجری یا فرسټ وومن انټرپرنور اوارډ ورکړی دی. نننن پروگرام د عابده جیلانی هلو زلو ته ځانګړې دی. ای تستړې مشي وایو په پروگرام کې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بالکل ټیک یم. ډېره مننه. د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟
زما د خیبر پښتونخوا د چارسدې د علاقې شفقدر نه تعلق دی. اوس هم پېښور کې او زما بزنس هم په پېښور ښار
کې. خو تعلیم بیا تاسو چیرته نه حاصل کړی؟ هم چارسدې کې.
چارسدې نه شفقدر.
دا څه قسمه کاروبار دی درشل؟ ستو وای یو دغه ائیډیا یا فکر تاسو ته څنګه راغلو؟
درشل مینز دا د پښتو نوم دی. درشل مینز ډور سټپ. کمپلیټلی اردو کې ورته بهیږي او انګلیش کې ورته ډور سټپ وي. ائیډیا دا چې راغله چې خبر کې ډیر به حدا رښتیا ساين چې سره نشته هغه ډیر څه او تاسو ته پکې چې په خبرو سره په خبر نه دی ټول خځې تقریبا په سرویسز باندې نو ما دا سوچ کې چې سره تایم می او زه دا وی د کور په دوشل باندې دا وی په ډاپ سټپ هغه ته سودا ورسوم. نو دا یو بالکل یونیک ائیډیا و. ډیرو خلکو ما ته وی چې دا به فلوپ شي دا څه مکوه. الحمدلله په کامیابی سره زما دا جیم کار روان دی.
تقریبات لپاره کورونو ته به دغه شانت رستورانتونو ته تاسو سامان رسوي. نو ای لپاره تاسو شروعات څنګه وکول؟ لکه د دې لپاره پیسې پکار وی، خلک پکار وی؟ تاسو
تاسو یقین وکړئ چې دا آئی ډی زما ذهن کې راغله. نو ما سره صرف 5000 روپۍ دي. زه بیا پریشان هم چې دا به څنګه کېږي. خو چې زما لومړی ورځ د هوټلو ما سروي وکړله، لومړی هوټل ما ته مطلب آرډر راکړ چې تاسو موږ دا یوې میاشتې په دغه باندې کانٹریکٹ باندې سودا روړې چې موږ تاسو نه سټیسفاید یو بیا به موږ ریګولر ترانسفر اګریمنټ وکړو. یقین وکړئ چې زه به منډې ته په خپل تلم ګروسری ما په خپله کړې ده او بس ټیکسي یا سوزوکي څه چې بم پرووایډ وو هغه ټایم سره به ما هغې کې سودا واچو او هغې ته به مې ورسول. الحمدلله دا یو کال چې بس داسې تېر شو لګیا دي تېرېږي خو مشکلات ورکې شته چې خپلې ګاډې نه وي او پیسې نه وي نو دا کار ګران ډېر دی.
لکه شروع کې تاسو په خپل سر دا هر څه کول، تاسو سره چا مرسته نه کول یا نور چا در سره پکې شامل نه
نو اوس تا او نو مخکې هر څه ما په خپل سر کړی دي او لګیا نو مخکې او نو اوس تا دا هر څه په خپل سر ما روان کړی دي او یک یو ځان له زده هر څه کوم دروس یې غشتل بیا رسول ایجوکیبل فلوس غشتل بیا رسول دا د په یو ځان باندې
څه داسې مهم مشکلات دي چې تاسو شروع کې دا سټیپ واغستو د خلکو ردی عمل څنګه دی؟ یوه پښتنه ښځه چې هغه کار کوي څه مشکلات ویني؟
ډېر مشکلات بس ما سره الحمدلله د فیملی سپورټ او موږ د داسې فیملی بیک ګراوند نه یو چې هلته مطلب دا خبرې ښه نه ګڼل کېږي خو زما د بچو فیملی مین زما د بچو ما سره سپورټ او چې ماما مطلب خلک موږ له نه راکړي خلک موږ له نه راکړي نو موږ د خلکو سفر وکړو. دا بالکل یو ښه کار دی، یو نوی سټیپ دی، یو نوی آیډیا ده او دا تاسو اوکې مطلب په دې باندې تاسو عمل وکړئ. نو بس الحمدلله چې زما د بچو مرسته ما سره وه، نور ما ته د هېچا ضرورت نه و د مرستې. نو الحمدلله چې بس شروع شو او اوس را روان دي خو هغه لیول ته نه رسېدی شي او نه زه رسولی شم چې څوک پورې ما سره د حکومت او د مختلفو ادارو امداد وي.
تاسو ته د خیبر پښتونخوا حکومت سه اوارډ هم درکړی دی که نه؟ د دې باوجود تاسو د څه قسمه سرپرستۍ حکومتي سرپرستۍ غوښتنه کوئ؟
حکومتي سرپرستۍ داسې چې ما له بغیر سود لون را کړي، ما ګاډي په کار دي، ما له بغیر سود نه په نرمو شرطونو باندې ګاډي را کړي. زما دا آیډیا ده چې دا زه مختلف زما یو ښه ګاډي ډیزاین کوم. ما ډیزاینر سره هم خبره کړې ده فیصله آباد کې، لکه یو آټو کمپنی له هغې سره ما خبره کړې چې داسې زمونږ یو خپل برینډ یو هغه ګاډي زمونږ پہچانې. انشاءالله چې دا کار به چې اوس مطلب دوه کورونه دي ما سره، نو دغې نه پس به انشاءالله سل کورونه شي. داسې مختلفو هوټلو کې د حکومتي خلک ناست دي، داسې د حکومت خپلو ادارو ته، داسې د هغوی د سرپرستۍ لاندې ډېر مطلب د یتیم خانې دي، جیر خانه جات دي چې دوی ته د ګروسري ضرورت دی. موږ د ګروسري ضرورت چا ته نشته، کپړه وي که نه وي، خو خوراک غریب دی او کمالدار دی، خوراک د هر چا ضرورت دی. نو په دې حقله زما حکومتي مرسته په کار وه، د لویو خلکو چې زما په سر ناست دي او دوی ما سره زما ښه آیډیاز دي ما سره چلېدلې دي. نو زه وایم چې دا زمونږ د حکومت د پاره هم د فخر خبره وه، زمونږ د پښتون قوم د پاره هم د فخر خبره وه. زه پخپله ولاړه یم خو د دوی لږ شان د هېڅ ضرورت دی. ماته
د اورېدونکي ټلیفون هم کړی دی، هغوی ستاسو نه څه تپوس کوي تبار ورکو.
ما پوښتنه دا ده چې لکه دوی چې څه تجارت کوي او د کومو ملکونو سره کوي او د دې سره جوړ سپورټ یې شو دی، یعنې دوی هغه ته دور رسېدلي دی. بس یا ښځه پوښتنه او دې باندې موږ ډېر فخر کوو چې داسې ښځې نور را وځي چې موږ ښځې مخ ته لوړې شي، ځکه چې تعلیم کې هم ابرس سپورټ یې چې کور دی تعلیم کې دا ښځې مخ ته لوړې شي، هرې شوبې کې د کور دی دوی پرمختګ وشي.
ډېره ډېره مننه ستاسو د سوال کولو، ستاسو د مرستې کولو. زما کاروبار د کور سودا چې څومره مې چې څومره ورته په پښتو کې د کریانې سامان وایو، مطلب غوړي چې چینی د ماچس نه واده تر د ورځې پورې چې څنګه چای لګي، د هغوی د په کوڅه باندې، د هغوی په دروازه باندې، هغوی څنګه فری ډیلیوري کوو. فری ډیلیوري دا چې مطلب د اوړو ته مونږ پیسې نه اخلو، د هغه ځای ته د رسولو پیسې مونږ نه اخلو، او کم چې د وریجو، د چای، د چینی، د غوړو، د مصالو سم لګي، دا وینه سم چې د دوکان نه سم پکاري هغه لګي، هغه مونږ هغوی ته پرووایډ کوو، د هغوی د کور په دروازه باندې. نو دا زما کاروبار دی او ستاسو دا خبرې چې دي دا زما لپاره ډېره لویه مرسته ده. ډېره مننه.
یو بل اورېدونکي ته ورځو.
خو یې هیله درخواست یم له بلوچستان، پوښتنه مې دا چې دا خپل کار نه خوشحاله ده او که نه؟ او بل د دې سره څومره ښه دي او سړی د دې سره کار کوي او کینه کوي او بل دې ته دا کار یوازې ګران نه دی چې دا په یوازې سر تر سره کوي.
جی بالکل د کار نه خو خوشحاله یم، خو هغه شان یم خوشحاله چې کوم ما سوچ کړو چې زه به دا ٹھیک ته رسوم. بس الله دې همت راکړي، زما خور ورو همت کمیږي چې دوبۍ ته زه راغلی یم، نو زما خیال دا دی چې زه دلته پاتې شم. پاتې شو چې په یوازې کول ګرانه ده، ډېره ګرانه ده، ولې نه ده ګرانه، اسانه خبره نه ده. د څلورو سړو کار زه په یوه ښځه باندې په ذات باندې کوم، نو ګرانه خدا خو زه پرې خوشحالېږم چې زما د مرض زما د قوم زما د پښتنو خویندو سره.
دا ایوارڈ چې تاسو سره ملاو شو نو د کم کار په سر درته دا ایوارڈ ملاو شو؟
جی ما ته لومړی ایوارڈ چې نو هریپور یونیورسټي را کړو په انوویشن باندې. انوویشن مین چې یو کار کې نوی کار کو، مطلب دا یو نوی کار په انوویشن باندې ما ته ایوارڈ را کړو. او بیا دویم ایوارڈ ما ته آی ایل ایم را کړو، انټرنیشنل لیبر انوویشن باندې را کړ. او عمران خان دادا وومن ڈے باندې را کړ، پانی باندې عمران خان را کړ. د دې چې زه دا پاکستان لومړی زنانې ما چې کوم او اسپیشلی د کے پی کے اسپیشل لکه اسپیشلی د کے پی کے چې زه د ګروسری دا کاروبار کوم او دا سړوم لا نه دي کړی زه کوم لګیم. الحمدلله دا زما دپاره ډېره د فخر خبره ده. زما حکومت د دې ستاینه وکړه، خو صرف ستاینه وکړه، د ایوارډ په صورت کې نور څه زما اتریشي زما نور اسوسیشن پکار دی، بزنس پکار دی، صرف په ایوارډ باندې زندگی نه تیریږي. زما لپاره د فخر خبره ده، خو زما د دې نه دا د اکسپیکټیشن شته چې دوی زموږ ښځې مخکې راولي، مطلب هغوی ته اسانه ورکړي.
تاسو د ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایگزیکٹو ممبر هم یې، نو بیا په هغه چیمبر آف کامرس کې تاسو سره هلې ځلې دي؟
د ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شاور د ایگزیکٹو ممبر، او هغه کې زموږ چې ټریننګ زموږ فری دي، مختلف انډیویژن دي، مختلف خلک سره مې لري، بلی دا وي پاترون دا چې موږ کار ورکو هغه دې په ریسپیکټ باندې، مطلب دې ریسپیکټ کې زموږ تاسو د پاکستان حالاتو پته ده، چې هلته بغیر ریفرنس یو کار مې کیږي. نو هغه د پاره زموږ د چمبر ریفرنس ډېر زیات دی، چې موږ خپل کار ورکو ډېر په اسانۍ زموږ کمون جون پکاري چې دا خو هغه کې بیا بینکونه موږ سره بالکل کوآپریشن نه کوي. نو اوبام د نو بینیفیټس چې دی د ومن چمبر آف کامرس را زه پورته د نسخه په کومه چې پلیز د ګورنمنت چمبر آف کامرس دا واخلي، ممبرشپ واخلي چې کومه په بزنس کې دي.
چې کومه په بزنس کې دي، پښتني خزه چې دی هغه دغه شانتي د کاروبار په میدان کې مخ کې راځي، اي کې څومره صلاحيت ته غوي، څومره کامیابی دي، شي تاسو څه فکر کوئ؟
100% ما چې کوم کار شروع کړی یقین کې دا لږ سړی نه شي کولی، دا د تازه ګارانټډ ویم. یو سړی لومړی نه شي کولی چې سهار وختي پاڅي او منډې ته لاړ شي، هلته فروټ بیل والي، سبزي بیل والي، بیا راشي ګروسري والي، بیا دا چې چا د رسولي هغوی ته یو یو فیج شمېره د کمپیوټر باندې راوستل، بیا د هغوی ته مطلب ساين کوډ، بیا د هغوی حساب کتاب کوډ، بیا د هغوی نه اغوستل، دا ډېر زیات لانګ پروسس. الحمدلله دوی په یو سر باندې کوم، او چې څومره ستړی شم زه هغه مره خوشحاله یم، چې څومره ډېر ستړی کېږم، مطلب څومره ډېر زما کار دي چې کار نه وي یقین وکړه چې په ډیپریشن کې ځم، چې کار دي خوشحاله یم چې زه چلو کار شته.
په اخره کې به اورېدونکو لپاره ستاسو څه پیغام وي؟
زما د خپلو ټولو پښتنو خویندو لپاره دا پیغام دی چې همت بالکل مه بایلئ، بلکه د ناس نیوونه ډېره ښه دا ده چې تاسو په خپل ورکوټي شان کاروبار شروع کړئ. ورکوټي کاروبار کې ورو ورو خلکه قدم په قدم اوچتېږي، داسې یکدم اچا سرم اسم نه وي، خو د هغې لپاره د همت ضرورت دی، د مورلي سپورټ ضرورت دی، د کور د خلکو د سپورټ ضرورت دی، او په دې کې به همت نه بایلئ. یو ښه کار دا دی چې د زنانو په لاس کې خپله پیسه وي، چې د هغوی کم از کم د خپلو کورونو، د خپلو خاوندانو، د خپلو مور پلار، د خپلو وروڼو خویندو، د خپلو بچو خدمت په ښه طریقه باندې کولی شي. زما همدغه دغه دی پاتې ټولو خویندو ته چې پلیز همت نه بایلئ. کور کې اسې ناستې نه، کاروبار ډېر بهترین دی، ډېر غوره دی په هر لحاظ سره. تاسو به مضبوط یې، ستاسو کام به مضبوط یې، ستاسو فیملی به مضبوط یې انشاءالله.
ډېره ډېره مهرباني عابده جیلانی، ستاسو خبرو ډېر خوند وکړو.
ډېره مهرباني، خوشحاله باد.
تاسو د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې نن لابیده جیلانی سره خبرې اوریدلې چې په پیښور کې د درشل په نوم یو کاروبار چلوي. مونږ امید کوو چې دا پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
تا تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د افغانستان ولسی جرگې مهمه دندې څه دي؟ د هغه هیواد ولسی جرگې په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې څومره کار کړی، په خپل کار کې تر کومه حده بریالی شوی دا، او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل، آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه، آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له امله مطمئن دي او که نه، د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي، دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي، یوې ته یې ولسي جرګه او بلې هغې ته یې د مشرانو جرګه ویل کیږي. د ولسي جرګې 249 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 500 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي. په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي، خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي. مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي. د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي. د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول، تصویبول، بدلول او ردول، د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی. د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه 1 لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ، د دې کلتور ودې، د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو. د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسي جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي. له پکتیکا څخه د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې را پیژني.
د ولسي جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي، یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي، د بودیجې تصویب ده او د خپلو موکلینو استازیتوب ده.
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسي جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه. په ولسي جرګه کې د کندهار استاد خالد پختون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله.
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې را مابین ته سوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د دیموکراسۍ د لاس ورکړې وه، او دا د نوي نسل یا د دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هېڅ داسې یو وکیل دی، هېڅ داسې یو د پخواني شورا شخص موږ سره نه وو چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو، دغه ناامنیو، د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو، د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په 2 لسیزې مخته مطلق د منځه تللي او سقوط په حالت کې وه، بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانوني اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کې پیاده کړو، او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم وه، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه وه.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کښې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي، هغه موږ وغواړو نه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات
خالد پختون وایي د تخکاری چې ولسی جرګه تر ډیره بریده په خپل کار کې بریالی و.
موږ د تیرو دوه دورو پنځلسمې دورې او شپاړسمې دورې د ولسی جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ چیرې کړې په تیرو یوولسو کالو کښې تر ډیره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظور.
را تیرو څو کلونو کې ډېر زیات کار شوی دی. ولې نه دی شوی دی؟ تاته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال لپاره بودیجه راغلي. په بودیجه باندې کار شوی، په پای کې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه ولې داسې نه ده چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی.
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسی جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې، خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خنډېږي.
په افغانستان کې دغه په مجبور پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشته وروسته دغه منځته راغلې ده او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه د اوس د قانون له لارې صورت نیسي. نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې. او اوس هم په پارلمان کې په مجبور کې په دغه دواړو دورو کې زورواکي، جنګ سالاران، د مخدره توکو سوداګر دغه خلک موجود وو. او هغه خو تاسې ټول پوهېږو چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراسه ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کښې د ولسي جرګې په کارو کښې خنډونه ماچولو او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کښې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کښې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
تېرې دورې څخه اوس هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلاتي عالي په قانون کې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځیو دا مسایل، محصلو دا مسایل، په دې مسایلو کې دا قوانین ده چې پات سول په تېره دوره کښې دا ډول په دې دوره کښې هم ادامه لري. اوس هم په شورا کښې، شورا په دوو برخو تقسیم شوې ده. وخت چې هر پله دا قانون رامابینته شي، شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په پخوا کښې په حکومتو کښې مروج شوي وه، نوی نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو او فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه مصطلحات چې زموږ ملي مصطلحات دي هغه باید په پخواني شکل پاته شي، که څه په پښتو کښې دي او یا په فارسي کښې دي. چپ له دې قانونو څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکتر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو خو لکه د کښتونو قانون او یا د بعضې لهو یا د تړونونو په رابطه باندې دي. او بعضې زمونږ تا ته معلومات ده چې ولسي جرګه په یو ورځ کښې تالار لري، په بله ورځ کمیسیونونه لري. په کمیسیون کښې چې مونږ یو اکثره د حکومت د کړو نه یا د حکومت د ناراضتیا نه شکایتونه ډېر راځي، په هغې باندې بحث کېږي. او په ولسي جرګې کښې تا ته خپله معلومات ده چې امتیازي وخت کښې بیا په دغه امنیتي حالاتو باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لړکونو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کښې هم د ولسي جرګې په کار کښې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کښې موږ ولسي جرګه تر ډېره ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپله ډیموکراسۍ اوږد مهاله تجربه نه لرو، بعضې نظارتو کښې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندي فکر پکې نشته.
زه په خپله باندې نه یم راضي، مګر دا چې نوی پارلمان ده، تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کښې موږ دوه یا درې ګونده درلودای. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي، ټولنیز، دا ټولې ستونزې موجودې دي. نو له هغه سره سره مقصد په رضایت سره خو زه نه یم راځي، مګر بیا هم ناامیده نه یم، ځکه چې پارلمان نوی دی. انشاءالله شپه آهسته
د کوچیانو استازی هیلی ارشاد وای په ولسی جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنی د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسی جرګه کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړیږي او په پارلماني ګروپو کې شل نفر یا دولس نفر سره یو ځای کېږي. په راست کې چار څوکي معلومدار هغه څوک په راست کې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفره وکیلان چې د دې سره دي دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو ځای کېږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وبوسي، د شلو نفر نظر یو شی وبوسي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره کافي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی، نو ځکه ځنې بې تجربه کسان هم د دې غړي شول.
په خپل ولسی جرګه کې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د وکیل د پاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ترشه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سنو سال دی، هغه شان په قانون اساسی کې د دې لپاره نو پیشبینی سوی په تاسو سره د 2002 کال لوی جرګه می مطلب د هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربه په اساس او د کامل علم په اساس چې دوی به دلته پوسی چې موږ په ولسی جرګه کې څونه په نظارت کې له پراخ لاس لرو په هغه کې دوی شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کې ورته وګوري د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان درو، با تجربه وکیلان درو، با مطالعه وکیلان درو، دوغو په تجربه سره بیا هم در ډیره ځای پر توانیدل یو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابی سره مخ ته بوز.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلی ارشاد وای د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
غټه ګیله چې د رفیلي حکومت نه زه لرمه شخصاً چې د ډاکټر صاحب اشرفانی په ټیم کې هم وم، دغه ملي وحدت حکومت سره ما سره راغی، دا یې د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې یو چړې راکش کړې. حکومت فعلاً په ظاهر کې دوه تقسیم سوی، مګر په باطن کې که موږ ورته وګورو دغه اووه نفره بزرګان چې په آر کې دي، درې یوې خواته او درې بلې خوا، یو خو مسعود صاحب ده، دوی هر خپل کاندیدان لري، خپل خلق لري، لیاقت څوک نه ګوري، د هله دایمه ازبک ته د مقرر شي، هله دایمه پښتون ته د مقرر شي، هله دایمه د مقرر شي، دغه سیستم باندې دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کولو په لور بیایي.
له هیله ارشاد مې پښتنه وکړه چې په دې صورت کې خو ولسی جرګه حق لري چې حکومت او کاري وڅاري، پښتنه وکړي دوی والی په پارلمان کې پر دې بحث نه کوي. نوموړی په ځواب کې زیاتوي،
موږ دا خبره د سکو د څنګه د څنګه خاموش نه شي، په همدغه لاندې ورځ کې د حکومت لخوا یو تقنینی فرمان صادر شو، چې د رئیس جمهور لخوا تقنینی فرمان صادر شو او په دې غواړي چې یو رقم لاره جوړ کړي کمشنرانو ته د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون معاون د کمیسیون دغه خلک تور لري چې حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کې، دغه هم تقسیم کړي، بیا به د دغو اوو نفرو کاندیدان په دغه ارګان کې نور خو ټول افغانستان تقسیم چې د ولسوالیو پورې تر مدیریتو پورې دا ټول اوو اته مشران دي چې خلک کوي نه یو مقرره یي. دې کې زموږ ځوانان ته هم ډېر بد اغېزه کوي، زه خپل ورته ډېره متاسفه یم، ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه څه فایده سبق وایم، خو زه دغه د مشران نه که یو رهبر ځان سره ولرم یو چېرته مقررېږم. خو په هر صورت موږ د هغه خپل پوټه کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل چې که دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغیز راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي په هېڅ صورت نه منو، او که وی منو په دغه رقم یې منو چې د موږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت په تعدیل نه راوړو هغه هم بعضې موږ رد کړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې موږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم داسې چې د ولسي جرګه سره حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري، موږ کوم فشار نه شو راوستلی. فشار مثلا شخصا زه د خپل ځان مثال که تاسو وایي، زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم، یعنی رهبریت کې وم، خو کله چې ملي وحدت حکومت مان سره راغی موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، هغوی راسره ونه منله، خپل کار وکړو، یګانه کار چې ما لاسته راته څه نور چې ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه.
خو د ننګرهار استازی ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسی جرګې هم له تېر حکومت سره او هم له اوسني هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي، د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي.
معلومات شته دی، ځکه د ولس مشرانو علما به را سره و، ځوانان یې را سره و، چې کوم مشکل یې پیدا شوی دی موږ
ولایت مسولین نن موږ تر تر ته ځاتلو باندې تر رئیس جمهور کورې دا ټول هغه کې موږ سره مشران او موږ هلته تر هیله لرلې موږ لیکلي بنا باندې مسولین نه دا د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي هغه کې ان شاء الله کې زه مشکل نه لرم یو اندازه مشکلات شته دی که نه هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل پیسې ده کې باید شوي وي هغه کېدی شي چې نه شي یو نام نه ده ډېرې ځینې ته موږ رسیدګي کېدی شي چې نه شي وي بعضې مسایلو ته بعضې نور ولسی عادي پروګرامونو ته د امنیت د لحاظه خو لیکیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده موږ یا علني او یا د خپل طریقه هغه د مسؤلینو ته رسولي دی ان شاء الله چې دا ماته شوي دي چې په دې کې موږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو موږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو مشران سره وو دلته په کابل کې تر جمهور پورې موږ خپل غږ رسولی موږ خپل طرحه لیکلي موږ ورته خپل مشکل لیکلی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسی جرګې ځنو غړو خبرې واورېدې چې د دې جرګې د مهمو دندو او په دندو کې د نیمګړتیاو خنډونو او بریاو پر موضوع معلومات راکړل. په ولسی جرګه کې ځنې وکیلان دریځ لري چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتوالی او د سیاسي فرهنګ نه دودېدل د هغه هیواد ډیموکراسي اغېزمنوي. د دې لړۍ په راتلونکو برخو کې به پر همدې موضوع مفصل بحث وکړو. اوس جمهوریت خبرونه پای ته رسی.
جمهوریت